Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراج لاس وایم نن شنبه ده د 14 روم کال د وګي 22مه د 2015م کال د سپتمبر 14مه پیل په خبرونو کوو د افغانستان په ختیځ کې د اگست 13مې نیټې زلزلې په دغه یواد کې د پخوانیو استوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغیزمن کړي. دغه راستنو شو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل بې کوره شوي او هر څه له لاسه ورکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړې، هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستانه شوي له 386,000 ډېر کسانو له دې مخکې په ډېر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. په ختیځ کې مرګونې زلزلې تر 2200 ډیر کسان مړه، نږدې 3000 کسان ټپیان او شاوخوا 2000 نور کورونه وران کړل. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شو شمېر شاوخوا 4,400 تنه ښوولی دی. طالب چارواکو په بلخ ولایت کې د دولتي تلویزیون فعالیت درولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې لیکلي بلخ یو شتم ولایت دی چې طالبان پکې د تلویزیون فعالیت بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز چې له امله یې د یاد ولایت د ملي تلویزیون فعالیت درول شوی، د بیان د ازادۍ او ازادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره ټکر کې دی. په بلخ کې د ملي تلویزیون ولایتي څانګه اوس پر راډیو بدله شوې. د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو والی یوسف وفا سیمه ییز چارواکي له ویډیویي مرکو منع کوي. د طالبانو حکومت په تلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز عملي کړی دی. امریکایي چارواکي وایي هغه کسې نیولې چې پر چارلي کرک یې ډزې کړې. چارلي کرک یو محافظه کاره سیاسي فعال او د ولسمشر ډونالډ ترامپ له نږدې ملاتړو و چې د سپتمبر په 11مه په یوتا کې په ډزو سره ووژل شو. ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې پر ورځ وویل ډاډمن دی چې د چارلي کرک د قتل شکمن کس نیول شوی او دی هیله لري چې د مرګ سزا ورته واورول شي. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان ویلي د بیلاروس، روسیې او اوکراین د پولو په اوږدو کې د خپل ختیځ اړخ دفاع د نویو تجهیزاتو سره پیاوړي کوي. د سازمان وروسته له هغه د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي لپاره دا ګام پورته کړ چې د پولنډ په خاورې باندې د روسیې ډرون بریدونه وشول. په اروپا کې د ناټو لوړپوړي قمندان جنرال الکسیس ګرینوکوویچ د جمعې پر ورځ وویل نوي عملیات ختیځ ساتونکي نومیږي. دا په خبره د فرانسې، دنمارک، جرمني او بریتانیا څخه به تجهیزات د دوی موجوده هوایی او ځمکني دفاع ته اضافه شي. د فرانسې رافایل جنگي جټ الوتکې، د دنمارک اف 14 الوتکې، یو جنگي بیړۍ او ځمکني دفاعي سیستمونه د عملیاتو لپاره ژمنه شوي. د چهارشنبه پر ورځ څو روسي بي پيلوټ الوتکې د پولند خاورې ته ننوتې چې ناټو یې د هغو د وشتلو لپاره جنگي الوتکې واستولې. روسي دغه کار هغه اندېښنه لا پسې زیاته کړه چې دا هیواد په اوکراین کې له دریو کلو په جګړه کې ښکېل دی او د اوکراین ګاونډیو ته د پراخېدو په فکر کې دی. او د شلووریز کرکټ په یوه جالبه لوبه کې انګلستان د خپل تاریخ تر ټولو زیاتې 304 منډې وکړې. د انګلستان ټیم دا منډې د جنوبي افریقا په وړاندې جوړې کړې. جنوبي افریقا ټول ټیم په 105 منډه آوټ شو. د انګلستان پیاوړي فیلیز لوبغاړي فیل سیلټ په 62 توپونو 141 منډې جوړې کړې چې پکې 8 او 15 سلوریزې شاملې دي. ورسره د جاس باتلر دریا تیا منډې هم د یادولو دي چې یوازې 100 بالونو باندې جوړې کړې او 8 او 8 سلوریزې ووایلې. په آسیا جام کې بیا پاکستان خپل سیال عمان د 93 منډو په توپیر مات کړ. پاکستان 116 منډې کړې وې او په وړاندې د عمان ټول ټیم په 18 منډو آوټ شو. خبرونه مو واوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه تم لوستلی شئ. په کونړ کې د مرګونی زلزلې په لکونو زیانمنو کسانو کې هغه کډوال هم شامل دي چې له پاکستانه راستان شوي.
دلته چې زمونږ کوم کورونه او کومې ودانۍ بیا هغه انتهایي زیاتې زړې وي او هغه بیا د بده مرغه په زلزله کې راوغورځېدلې او دې وخت کې چې د سرپناهم نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لږ صفر نه وه او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو.
امریکایي چارواکي وایي هغه کس نیول شوی چې پر چارلي کرک ډزې کړي. ولسمشر ټرمپ وایي هغه ته باید د مرګ سزا واورول شي.
Charlie Kirk was the finest person that he didn't deserve this.
دردی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشاول مطلب ته په کونړ ولایت کې د مرګونی زلزلې په سلګونو زرو زیانمنو کسانو کې هغه کډوال شامل دي چې له پاکستانه راستانه شوي دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ژوند یې له صفر پیل کړی و خو زلزلې یو ځل بیا بې سرپناه کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنر یو ان اچ آر هم په خپل تازه راپور کې ویلي دې زلزلې له پاکستانه د وروستیو ډیرو ستنو شوو پر ژوند جدي اغیز کړی او بشري اړتیاوې ډېرې کړې دي. جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان په ختیځ کې د اگست 13 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانی واستوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغیزمن کړي. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې به کور شوي او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او زلزله ځپلی رحمت جان وایي شاوخوا لس ورځې مخکې له دې چې زلزله وشي په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته تش لاس خپل هیواد ته راستون شوی و.
دلته چې زمون کوم کورونه او کومې ودانۍ وي هغه انتهایي زیاتې زړې وي او هغه بیا د بده مرغه په زلزله کې راوغورځېدلې او دې وخت کې چې د سرپناهم نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لږ صفر نه وه او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو. ځکه چې کوم هغه سرپناه و هغه هم له منځه لاړله او مالي ستونزې هم دي، تعلیمي مشکلات هم دي، اقتصادي وضع هم ډېره کمزورې ده.
عبدالغني بل زلزله ځپلی چې نږدې درې میاشتې مخکې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستون شوی او دا هم د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې دیره و. ازادي رادیو ته وویل
زمون ټول زنانه او ماشومانان په دیرو کې پراته دي او ترپالې والي دي هغه کې پراته یې منګه کورم ټول خراب دي دیوالونه تلي دي منګ بار ناسي شپه ورځ بار ناسي بس باران کې باران شي باد شي بس همدلته دیره کې ناسي دا سخت او ورځې تیرو نه خیمشته نه یو ترپالې مال هغه کله وښ کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یون اچ آر هم د سپتمبر په 12مه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د زلزلې له پاکستان د روسیو ډیریو ستنو شویو پر ژوند کې دی اغیز کړی او بشري اړتیاوې ډیری کړي دي. دغه شان د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم هم ویلي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي دي. هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستنه شویو له 300 ډیر کسان له دې مخکې هم په ډیر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. د اگست 13 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 درجې سختې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او نورستان ډېر په کونړ کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې تر 2200 ډېر کسان مړه، نږدې 4000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 2000 کورونه یې هم وران کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شویو شمېر شاوخوا 4400 تنه ښودلی دی.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړي.
د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې سیف د چلډرن ویلي په کونړ کې د مرګونی زلزلې پر مهال په وژل شوو کې لږ تر لږه 1200 ماشومان هم شامل دي. دا د وژل شوو د نیمایي څخه زیاته برخه جوړوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
نعمت الله چې د اګست د 1:30 نیټې د شپې ناوخته د زلزلې له زیانمنو سویو دی وایي زلزلې کور په بشپړه توګه ویجاړ کړ او په دې پیښه کې میرمن او دوه کوچني ماشومان مړه شول. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو د جمعې په ورځ د سپتمبر په 12مه ازادي رادیو ته وویل چې د کور د چت د غورځېدو له امله دی خپله هم څو ځایه ټپي سوی او اوس تر درملنې لاندې دی.
کور مې ټول ونړېد، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شوی، مې لور شهید شوله، رسالور کار زوی مې ادا ته مې شته لور مې وه. زه خپل هم ډېر سخت زخمي شوم. زما د ټولو دا هله دا چې موږ سره مرسته وکړي. جمع را روان دی دلته کې یخنی را روانه ده چې دا باقي بچیان چې کوم زخمیان دي هغې را یخنی خراب نه کړي، زموږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کړي.
د کونړ ولایت د نورګل درې یو اوسیدونکی عبدالباسط هم وایي چې زلزلې کورونه تخریب کړل او په دې پیښه کې کوچنۍ خورسه خورایي او د تره دوه ماشومان مړه شول.
ټول ټال شپږ نفر زموږ د کورنۍ شهیدان شو. یو مې خور وه، یو مې خورزه وه د اتو میاشتو، یو مې خوری وه د څلورو کالو تقریبا، هغه پکې شهید شو. یو مو کاکا لور وه چې دلته مېلمانه راغلې وه، هغه پکې شهیده شوه. دوه تره زامن مې و، یو اته کلن به خوشه، یو به یو لس کلن دولس کلن و، هغې پکې شهیدان شو. تا په خپله لاس او پښه ماتې او دومره بې وسه یې چې د هغې د ژغورلو لپاره دېش د لاسه نه کېږي، او په دغه حالت کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو دا به څومره دردناکه صحنه وي.
دوی وایي چې د دوی د کورنۍ پاتې غړي اوس له ډېرو ستونزو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي، او د طالبانو له حکومت او مرستندوی سازمانونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د پاتې غړو په ځانګړي ډول د ماشومانو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي، او چې د دې پیښې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډېره برخه جوړوي. د طالبانو حکومت د زلزلې له امله د مړه شویو کسانو ټول شمېر 2215 او د ټپیانو شمېر نږدې 4000 ښودلی دی. سیف د چلډرن د پنجشنبې په ورځ د سپټمبر په 11 په خپله ایکس پاڼه خپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړه شویو ماشومانو کې له 1500 زیات نجونې او 650 هلکان شامل دي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په راپور کې دا هم ویل شوي چې د دې ناورین زرګونه قربانیان بې کوره شوي او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دې بنسټ زیاته کړې چې له 200 ډېر ماشومان په کړکېچن حالت کې دي، او خبرداری ورکړی چې د کونړ ولایت غرنیو سیمو ته د لاسرسي د ستونزو له امله ممکن د مړو شمېر لوړ سي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې د 8000 زیاتو زلزله ځپلو چې نږدې نیمایي ماشومان دي، کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د دې صندوق د استازي سمیرا سید رحمان په حواله راغلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره سمدستي لومړیتوبونه خواړه، سرپناه او پاکې اوبه دي، خو د وخت په تېرېدو هغه کورنۍ چې خپل کورونه او سرچینې یې له لاسه ورکړي، د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره به دوامداره ملاتړ ته اړتیا ولري. تر دې وړاندې د ماشومانو د ژغورنې صندوق اعلان کړی و چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې له 2,60,000 څخه د زیاتو ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په زلزله کې 1,516 ښځې مړې شوې دي. اوچا همدارنګه د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې زیاته کړه چې په دې زلزله کې 416 نارینه هم مړه شوي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د ډیپورت په پایل سره زرګونه کسان د تورخم له لارې خپل وطن ته راستنیږي. دوی پاکستان کې له کلونو ژوند او کار وروسته داسې یو هیواد ته روان دي چې وارد مخه له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی. د پاکستان حکومت له دغه هیواد څخه د زرګونو افغان کورنیو د شړلو سختې پالیسۍ پلي کړي دي. یوازې د اګست په 2 کې شاوخوا 80,000 افغانان چې د پی او آر کارتونه لري له پاکستان څخه وتلو ته اړ شوي دي.
دغه بد وضعیت راواغې چې کډم نه شپه م ولید او نه م ورځ ولید او رابارم کوزانم تیراوي نیسی دی وړي دی ډیپورټ سان تر تخزو ماشومانو سره، او موټر کې دی اچي کور دی عمل ډک پاتې کیږي تا دی خوړ.
لږ تر لږه 9,000 کسان په اګست کې نیول شوي او لنډ مهاله کمپونو ته لیږل شوي دي.
پارکونو کې پراته دي، نورو شړو ځایونو ته ځي، او همداسې چې ګیر کې مثال داسې کاروبار ته ملنه ګوري، داسې کورونو ته ملنه ګوري، بس همداسې نه شي ډاری کې بس ډیپورټ کوي.
هغه لنډمهاله کمپونه چې دلته جوړ شوي د راستنیدونکو د لوی شمېر د زایدو وړتیا نه لري. ډیری ورځې ورځې له کافي اوبو، خواړو او نورو امکاناتو پرته تیروي. پاکستاني چارواکي وایي یوازې قانون پلي کوي او له خپل هېواده دا کډوال باسي، خو نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي چې دا جبري راستنیدنه کولی شي په افغانستان کې یو نوی بشري بحران رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې سږ کال له 15,000 څخه ډېر افغان کډوال له پاکستان څخه راستانه شوي دي.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422122401.
امریکایي چارواکي وایي هغه کس نیول شوی چې پر چارلی کرک یې ډزې کړي. چارلی کرک یو محافظه کاره سیاسي فعال او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې ملاتړو و چې د سپتمبر په 11مه په یوتا کې په ډزو ووژل شو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل ډاډمن دی چې د چارلی کرک د قتل شکمن کس نیول شوی دی. زه هیله من یم چې هغه ګناهکار وپېژندل شي او زه هیله لرم چې د مرګ سزا ورته ورکړل شي. څه یې چې وکړل چارلی کرک ډیر ښه کس و، د داسې وړ نه و. ټرمپ چې د تاوتریخوالي په غندلو کې له ډیموکراتانو سره یوځای شوی زیاته کړې چارلی کرک ته به د جمهوري ریاست د آزادۍ مډال چې د امریکا تر ټولو لوړ ملکي مډال دی ورکړي. د کرک تابوت د یوتا څخه فینکس ته د ایر فورس 2 الوتکه کې لیږدول شوی دی. ولسمشر ټرمپ خبرونو ته ویلي پلان لري د کرک په جنازه کې ګډون وکړي. د یوتا والی سپینسر کاکس هم خبرونو ته وویل د یوتا یو ځوان سړی چې د چارلی کرک د وژنې شک پرې شوی په توقیف کې دی. نیول شوی کس 22 کلن ټایلر رابینسن دی. راپورونو کې راغلي د رابینسن پلار خپل زوی د هغو عکسونو له مخې پیژندلې و چې پولیسو خپاره کړي. د رابینسن پلار یو پادري آکاشش ته خبر ورکړی و او له هغې غوښتې و چې د زوی په آرامولو کې مرسته وکړي. پادري سمدستي پولیسو ته خبر ورکړی و چې بالاخره د چارلی کرک په وژنه کې د مشکوک کس د نیولو سبب شو. مخکې د امریکا د فدرال څېړنو ادارې اف بی آی د چارلی کرک د وژنې د عامل د ځای ځایګي او معلوماتو په بدل کې د $100,000 انعام ټاکلی و. د یوتا والی سپینسر کاکس وویل داسې ښکاري چې ټیلر رابینسن یوازې عمل کړی او تحقیقات روان دي. د اف بی آی رئیس کاش پټیل هم په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل رابینسن د پنجشنبه په شپه د کرک له وژنې څخه 3.5 ساعته وروسته ونیول شو. فدرالي او ایالتي پلټونکو د هغه سړي عکسونه او ویډیو خپرې کړي چې دوی باور لري د پنجشنبه په ورځ د پیښې مسؤل دی. کرک د یوتا پوهنتون په کیمپس کې خلکو ته د وینا پر مهال په مرمۍ وشتل شو. د دې صحنې ژوندۍ ویډیوګانې په خواله رسنیو لاس پلاس شوې چې یوه ډېره زړه بوږنوونکې شیبه ښکاروي. چارلی کرک د یوې پوښتنې په اړه ځواب وایي او په همدې شیبه پرې ډزې کېږي چې مرمۍ په ستوني لګېږي او سم دستی دی وینو داره کیگی. چارلی کرک وروسته پروختون کی ساور کړه. چارلی کرک چې 30 کلن و دوه ماشومان او ښځه ترې پاتې. د ډونالډ ټرمپ نږدې متحد و چې د ځوانو جمهوري غوښتونکو رای ورکوونکو په هڅولو کې مهم رول لوبولی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
یو شمیر کابل خاریان وایي په دې ورځو کې د خار په بازارونو کې د سوالګرو شمیر بیا ډیر شوی دی. دوی وایي دا سوالګرو چې په بازارونو کې ګرځي او ډیری د دوی په وینا ځوانان دي شکایت کوي چې د بیکارۍ له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت د حل لپاره عملي اقدامات وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي چې بیکارۍ خلک په ځانګړي ډول ځوانان سوال کولو ته اړ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځې د دې ښار په بیلابیلو بازارونو کې داسې ځوانانو سره ډیر مخ کیږي چې د 2 افغانیو د ورکړې سوال ورته کوي. دا کابل ښاریان زیاتوي چې ځوانان د طالبانو له ځواکونو په پټه په بازارونو کې او په دوکانونو ګرځي او دای ورته ویلي چې د بیکارۍ له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. د کابل د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي چې خپل هم لسانس خود وکاله کېږي چې اوزګاره دی د موضوع د اساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
دولسم پاسوم بیکار دی او لسانس هم بیکار دی او غوږ د زمينه نه د برابر شوې دي. کار شوی په خپل مټ باندې یا کارو کې وی ګورې خجامې خپل خو بیا موږ شي د تب څنګه را شو چې ماته یو سور په کومه کوي. هله مونږ نشو د غزوانان ته د دولت توجه کی او دغه تخته کار فرصتونه برابر کی.
د کابل ښار په شهرنو سیمه کې د زینتي توکو یو پلورونکي هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
زیاتره د مجبوري نه کوي. کله چې دوه ته وایي چې تاسو خو تکړه ځوانان یې ولې کار نه کوي نو په ځواب کې درته وایي وایي ته کار راکړه زه به دا کار نن نه کوم یا د وچې ډوډۍ خاص درنه کوي او یا هم د یو څو روپیو.
دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکارۍ د له منځه وړلو او ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري مرستیال ویاندي همدالله فطرت زمونږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر د تیر 31 کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې دوی د افغانستان له 9 ولایتونو له 2600 زیات سوالګر ټول کړي دي. په دې اړه وړاندې ویل شوي و چې له دې شمېر څخه د پاسه 28 سره یې مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یي توکو روږدي وو. دوی دا هم ویلي وو چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي چې په میاشتني ډول به ورسره مرسته کېږي. خو مخکې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ځوانانو د چارو فعالان له دې ډلې عنایت صافی وایي په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د حل لپاره عملي اقدام وکړي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې لاملونه داسې راوښودل.
یو خو بهرنۍ مرستې په ټپه درېدلې دي تر ډېره پورې، او دویم د ګڼو کډوالو راستنېدل بېرته افغانستان ته د دې لامل شوي دي چې ځوانان بېکاره وي. بل هغه ځایونو کې چې کارونه کېږي تر ډېره پورې اوسنی چارواکو خپل افراد ګمارلي دي، نو دا یو بحران دی. د دې د حل لپاره باید اوسنی چارواکي عملاً یو اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت له خوا په بېلابېلو دولتي ادارو کې د دوی خپل کسان مقررول هغه قاعده ده چې مخکې هم د افغان ځوانانو له خوا په وار وار مطرح شوې خو طالب ویاندویانو رد کړې ده. طالب چارواکو تل ویلي چې د بیکاری د ختمولو هڅې کوي، خو په راپور کې مرکه شوي ځوانان وایي عملاً دغه هڅې نه دي احساس شوي. برعکس د دوی په خبره د ځوانانو د بیکاره کولو کوشش شوی دی. تازه پنجشنبه د سپتمبر په 11 په کندهار کې د خواله رسنیو یو شمېر کارونکو، یوټیوبرانو او ممثلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلینو یې په فعالیتونو بندیز لګولی دی. د دوی په خبره چې د دغه ریاست له خوا ورغوښتل شوي او ورته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې نور د فعالیت اجازه نه لري. د یادونې ده چې ډېری افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکارۍ له امله په ډېرو خطرناکو او مرګونو لارو ناقانونه کډوالۍ ته هم اړ شوي دي چې وخت په وخت د زړه بوږنوونکو پیښو راپورونه خپرېږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
او د افغان پیژندل شوی او نوموتی شاعر پیر محمد کاروان یو شعر هم چې هغه په خپل ډیکل مکړه او د ازادي راډیو مشال څنګه ته استولې ده په ګډه سره واورو.
اورېدلې مو ټول عمر دې ترخه ترخه خبرې سندرمارا زما یارا خاګه واخوګه سندره دارو باب او ستار چشول ولې چوپ دی ولې غلی زمونږ زړونه ورپسې دی لپردو نه راوتلې تبله ته هم ورسره شا جادوګری درمانګری سندرمارا زما یارا خاګه واخوګه سندره هارمونیه ماړه را پاسا ساره ګاما پادا نیشا هارمونیه مړه را پاڅا ساره ګاما پادانیسا لیونی نغمه دی جار شم توفانیسا توفانیسا شنو تو تیان د شوق دی غواړي ستا نغمه شیر او شکرې سندرمار زما یارا هغه وخوږی سندرې زنګ موتو ګل زړونو جار غم جنش پلې راشا زنګ موتو ګل زړونو جار غم جنش پلې راشا د وطن په سر درو کې ژوند او مینا او نڅاشا چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دې مروره چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دې مروره سندرمار زما یارا هغه وخوږې سندرې پر تار تار د سرین دې دې دالیندې هم سی راتېره پر تار تار د سرین دی دی د لیندای هم سی را تیرا چې دا ژوند د بیره ساتسی چې نتره هوی نه ویرا یو زرغون سرود غږیږي شی او بور ته ډبره سندرمار زما یارا غږه وخوږی سندره چې الفت پر کینا برشی سره یو بلرو برشی چې الفت پر کینا برشی سره یو بلرو برشی د بنگړو د بنگړو په سرنګا با د ژوندون شیر وسکر سی خله ب کلب سی د مارانو چې په سیل راشي کوتره سندرمار زما یارا غږه وخوږی سندره چې د خدای د مستی مینه سرودونو مو روان شي لاروي تند به ماته د ګلونو په کاروان شي د الهام غږه برا کړی خاپره مې د ملګری سندرمار زما یارا غږه وخوږی سندره
دال او تال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادی رادیو
کولای شئ د خپل خوښی سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00420212240001. ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو محترم کارکونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک. نو د افغانستان 90% آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري، ولې چې د افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثریت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي، انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسې سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 3 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرده زل راټول شوه د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي چې لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دي، دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، که نه یې خپل کلینیک دې ویسي. ناوړه ملونم کوي په دا کلینیک کې. نو چاته شی هم نه رسیږي، پروا وستا دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا مهال زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگیت بلتستان نه افغانستان ته روان دي، خو بیا په پیښور او خوښ سیمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې ښار د کډو وستو ویل شوی، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځینې کسان په خپل خوخه روان دی.
نوټیس ورکړی خلکو ته، ویلي چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوښه رضاکارانه. دلته پیښور نم خلک روان دي او موږ هم انشاءالله ځي، ټول به ځي، یو به نه پاتې کیږي. خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیو ځای روزي، ځکه چې په دې لار کې ډېر تکلیفونه دي. تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې ګاډي ټول قطار ولاړ دي. بل ګاډو تکلیفونه دي، خلکو ته ګاډي نه میلاویږي او بل د ګاډو کرایې نه ډېر ګران شوي دي، ډېر زیات مشکلات دي. یو ګاډی په خوا چې کرایې وو تقریبا 2 لک 2.5 لک 15 لک 15.5 لک رسیدل کابل پورې، نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده.
په پیښور کې ځنې نورو افغان کډوالو هم را سراخ پل احساسات شریک کړل.
صابر خپګان ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش هم دلته شوی ده. وخت هم ورکی بوله خبردار شي زموږ ولاکس رکی چې بره لاړ شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی. بچي ټول ماشومان طالبونو تربیت رسیدل دي او داسې هتلې تقریبا یو 15 کورونه زموږ تللی نه. پیښور نه چې کابل پورې ځي یار 15 لک روپے غواړي، ښکار زیاته ده. نه تیارې خو سم فی الحال نه دي کړې، ځکه دلته زموږ کار هم روزګار ده. بل دا چې خلکو سره زموږ کاتی دي، پردي خلکو زموږ باندې پیسې دي، زموږ خلکو سره پیسې دي.
حبیب الله نو دې کې څه نه شو ویلای. به د حکومت خوښه ده نو بس تقریبا 30 سال دلته وشولو او بس دلته ژوند کوو، ښه وخت هم تیر کړی ده. بس باقي چې نه پرېږدي دي، بس دا دوی مرضي ده. او ډېرې لاړلې او ډېر پاتې دي. بس اراده خو هم کړې ده، خو وخت ګورو دلته کاروبار ده، نو دا کاروبار هم راټولول غواړي.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د اګست په 1 نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوی، او د سپتمبر 1 نیټې نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړی، او په 2023 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوي. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلي چې پاکستان کې په پیووار کارډونو باندې خواوشا 4 لاکه او یا هم څه باندې 4.5 لاکه افغان کډوال اوسېدل.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، احمد شیبریم خبرونه ته شرغلی. نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان را میلمه کړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم لوستی دی، او اوس د یو خصوصي پوهنتون د نشراتو د برخې عامر دی. لایق صاحب، خبرونه ته شرغلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته.
لایق صاحب، که لومړی له دې تخلص سره شروع کړو، عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې په دې وطن کې نه وې، خلکو به له دې تخلص سره ډېر احتیاط کاوه. سړي داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بېله وه. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسې څرنګه دا تخلص ځان ته را انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه که چیرې ووایي افغانستان کې یوه کم داسې مسله وه، بس تاسو څنګه یادونه وکړله، دروند او محترم لیکوال او شاعر ښاغلی سلیمان لایق سره موږ څه دغه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی، زموږ که ووایم چې یو ډول فیملی نیم هم دی. زما د کورنۍ له مشرانو څه نیولي، د مشر ورور بیا راځه دغسې تر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډېرو کوچنیانو پورې. چې دا تخلص مشران ورونه یشې دي، نو بیا زموږ هغه رسمي اسنادو کې او دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص غوره سوري زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسې تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست، په خپله خوښه انتخاب کړی او که نه د کانکور په امتحان کې د پانځه ته انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکار شوي چې د کورنۍ په خوښه به د یو پوهنځی وایي، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوري د ژوند له سختیو څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پورې نشته رسېدلی، هغه وخت غواړي مصارف ورڅخه غواړي. زه خپل له ښوونځي چې فارغ کېدلم، له هغې لیسې فارغ کېدلم، په درجه کې وم. بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2000 کالو د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول. فرغه سر ډېره موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښې، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وختو کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه، د خلکو ته فکر ځکه دا شی د راتګ سره وروسته بیا په آنلاین برخو کې بېلابېلې هڅې شوي چې د مختلفو خلکو له لوري څخه. نو هغه کال زموږ درسونه چې وه بېخي ډېر اصطلاح سره ټکني سوله، او داسې کمزوري هم سوله، چون زما هدف دا و چې زه باید طب ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجابه وله. یو ور خدا بیخی موږ لپاره بیخی و خوب خیال و چې کانکور از منی پاگه کار واخستس، خو بیا هم کانکور از منی واخستس وله. او تا جورنالیزم از من لومړی انتخاب تیبو، او دوهمی جورنالیزم و چې په خیر سره جورنالیزم تا کامیاب شو.
نو دا دوم د جورنالیزم په څه اساس انتخاب کرده و؟ تیب خلا په افغانستان که چوک وایی سه که چوک داکتر سی پراتون که به خامخا کار رو تا پیدا سی، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده، لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څرنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په غوښمو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې زه ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې موږ په کور کې وو، ټلویزیون لګیدلی و د پاکستان یو تکړه ژورنالیسټ ډېر بحث کوي په اصلاح سره د پښتون طرز د وینا طرز سوال کولو طرز همداسې هغه چې کومه خبرونه مې پر مخ وړله په دوو شانو سه په اصلاح زه ډېر متاثره شوی وم سر له دې چې ما غوښتل چې ووایم خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره سل فیصده نه تضمینېدله حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي البته په هغه د کورونا په کال باندې نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم په غوښو کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنیو د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده طب له ساينس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي دواړه یعنی سره لري دي څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم
ولا دا سوال به ډیر جالب وي لپاره چې دی جواب وړي زما لپاره زه به دا یو خبره وکړم خو دا هغه چې زما ستا خبرې ته هغه ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنی مضمون چې زما ترګره هدا ورسره لاس وکړی وانم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون و او دا ترې وخت دا شی راسي و نور زه خپل په خپل وخت کې که ټولنیز علوم البته که ساینسي علوم که اجتماعي علوم په دې ټولو انشاءالله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی نو د وښ په استادان سمح الحمد لله کسان زه د زیات سره بلد وم زه وایم مطلب مې دا دی چې چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحه سره یو بل څه بیلې دي خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوار برخه ورلاس کوم چې هر وخت چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سختي نه و
که دیر تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچيري عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي
چې ورسره تاسو څنګه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان په هر ډول کې قرار هم لري خو بیا هم کچيري موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه کې د لور زده کړې کې په هغې په برخه کې د الیلیسی او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو د سره فرق دی او کته باندې د مرکز او د نور لیر پرتو ولایتونو له فرق سره کوي زه به وایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي البته سل فیصده دغه لرو خو موږ په کافي اندازه البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستاسو په خاطر باندې د جنگونو په خاطر باندې د کورونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مې سي وی دي یا اصلاح سره ځینې مزامین مو چونه موده چې باید ورکول شوی هغه نه ورکول شوی خو ان شاء الله که د فیصدي اندازه زه ورکم د اویا او د چا په منځ کې موږ په دې توانېدلی یو زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم عمله وظیفه لرم دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په اصلاح سره د کور لیکل دی او کڅو وایو کنټینټ کریشن دی له انګلیسي کې زموږ مان ماته مخرزه نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه ملن برخه ده زه وظیفه ورڅخه لرم
زما پښتنه دا وه یعنی هغه کوم څه سیتاس په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځای چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي د پانتون په دوره کې کېدای سي تاسو دا ویلي چې خبر څرنګه لیکئ لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلی همداسې ده
نه په ځینو داسې دي دا تر مضامینو فرق شي برسب لکه څنګه چې په نورو مسلو کې دا شی راځي استادان فرق کوي پانتونونه فرق کوي مضامین فرق کوي زه دا خبره ښه واضح کوم چې ځینو استادانو زموږ سره ډېر خوارې چلې ده اوس هم دوه غویو عملی کارونه را باندې کړی دي او وخت کې مودې ته باندې کړی دي او دا به هم وایم چې داسې سازمان هم و چې دوی مزامینو کې په اصطلاح سره څو نشه تقاضا غونی کړ نه پر موږ سوي دي او نه زموږ څخه ورته سوي دي
کله چې تاسو ژورنالیزم لوست کنه په وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم په دغه ډګر کې کلونه اوسې کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضرور شای دا کې وا نوري نه موضوعات خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلی کله یا کار مخته نسی وړي څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنۍ اوري دي
بلې او زه خپل کوم په خوشبو کې ماده په ملي کچه د ټولو دلمر امدارنګ د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوم چې پاکستان کې د نړیواله شو لیول ته نړیوال هم ندي خو بیا هم په څه سن موس کار کوي هغه اندازه سره د بي بي سي الجزيره او امدارنګ طریقه کې ځینې نړیوال رسنۍ دي سي ان ان البته او سی جی ٹی ایم د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه هم دا غشان چې موږ سره لاس ګریوان و تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې و اړیکه کې ول
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه ازادي راډیو مو اوریدل
بلې ازادي راډیو مو اوریدل او دا زما سره مرکه اغه قدرته وایم د ارتباط یو لامل شاید هم دا اوسې چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما اوس مخ کې ازادي رادیو د نتورک په اړه چې دا پښتو برخې په اړه د خبرونه کولې ما غوښتل چې یو څو ګرځېږم زما معلومات وکم تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی غیخ پرونی می په اصطلاح سره همدارنګ شی بر سب تاسو خو غیخ پرونی د فیسبوک تلار تاسو نشرات همستا پرغلار متعقیبول
او ک بیرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچېره د غدی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکې څه شان به بدلوي سي نوې ماسلې نسته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې ورته تاسو په دې کې تر موږ به خې اړي وایو چې په لسیزم تر موږ بالا کړ کار کړی دی او فکر کوم چې تجربه لري زما فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید ایستسي او عملي برخه ته که محصلې زده کوونکي باید ورداخل شي عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د غونې کار البته نه دي ورسره سوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي او همدارنګه یو ډېر زما لپاره سرخوږونکی شی چې هغه دا ده چې دا شعار سوی دي زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نورو پوهنتونونو کې به څنګه وسلی یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایق کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سن کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم وروسته خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شعبته یوازې د امتحان د پاشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شرکت سره هم یم او له وخت وخت مې یو استاذان ته مې کله چې زه د زمو استاذان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې رسېد کړو چې استاد تاسو دغه یو کار وکړي د محصل د سمستر د جریان کورنۍ دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مو کزه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباطو کله نا کله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی یو عملی کار له خاطر استاد لس نمرې وټاکي دی یو بل کورنی کار له خاطر 15 نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي د کولای شي چې استاد ته وایي چې زه په دې نمرو باندې راځي نه یم زه غواړم چې امتحان بیا ورکم نو هغه ته بیا چانس ورکوي فرضاً 15 ورځې 16 ورځې یوه اونۍ وروسته وایي تیاری وکړه او استاد ما هغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي چې دا هم بدلاره نه ده
نه دا بدلاله نه ده ځینې مسایل کم دي فرصت دي امتحان پر وخت کله ځکه چې څلور کاله وخت دی پونتن پجریان کې چې کوم ځول لپاره موږ د امتحان لپاره مدګی نه درلودل د موږ دغه لپاره دوه مر امتحان ورکړي دغه لپاره مدګی نه ولیدل په کافی اندازه نه چې موږ یې تقاضا درلودل هغه ما خسته دي
که پونتن شاته ولارسم د مکتب وخت تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایی او لیسه دوره بشپړه کړې ده
ابتدایی دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي و همالته مو ویلې ده او د منځنۍ او عجلې لیسې لپاره منځنۍ دوره او عجلې لیسې لپاره بیا میرویس نیکه لیسې ته موږ سپار شوو ورو وغوښت کې او بیا ورې پاره رسولو
کله چې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلی او بیا وروسته لیسې ته لیسه او متوسطه خو م یو ځای داده لوستې ده څرنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم سو سي نوی محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار
بالکل په دې خاطر نه وي چې کوم منځنۍ ښوونځي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شولم بیا مورې ابتدایه دوره بشپړه کړل دغه میرویس نیکه لیسې چې موږ لاړلو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی د یو کوچني سیمې په ساته دی حتما محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدوده وه خو کومې نوې لیسې ته چې موږ لاړلو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکي و لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خونه لیسنس ول زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال و استادان یې هم دومره لایق و چې موږ خپل اریان و چې دا استادان چیرې مخکې او بیا جالبه لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون و چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی او دا زموږ لپاره ډېر جالب و چې موږ یې لا ډېر منظم کړلو دا د ژوند بېلابېلې دورې په انسان چې داسې بیا د انسان مزاج له ور سره اوړي
د لیسې دوره سم په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې
داسې مسله وه چې دغه د مکتبونو په سطحه چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بېلابېلو سیمو ته وړل کېدل چون د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سر سیستم چې موږ ته څو نه معلوم دی دوی سره له دې چې ډېر کوشش کوي خو هغسې دغه بیا هم نه دي ورته مهیاسي شرایط او موقع په لاس نه دي ورغلي نه په مالي برخه کې دومره زیات سپورټ کړي ورته برابر شوي دي د وخت مطابق زما په یادېږي موږ یو وخت د کندهار ولایت کې استاد کلتور ریاست کې دلته میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلي وو خو دا زما لپاره ډېر جالب و چې میرویس نیکه زیارت ته موږ د مکتب د لورې نه یو ورغلي خو بې له مکتبه موږ ورغلي یو همداسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره که د ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي که د متوسطې که د لیسې دا خو د علمي سیر خو څه لګښت هم نه لري خو که د احمدشاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کړي فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډېره ضرور ده د ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بلکل شیور صاحب زما د مکتب د فارغت تقریبا باید پنځه شپږ کلونه پنځه کلونه البته پرې کېدو چې شپږ میاشتې شروع کېږي او هغو وختونو کې که زه ووایم خو حتما زموږ به یا د فکر کموالی وي او تجربې نشتون و دا ډېره مهمه ده بېخي ډېره مهمه د یو زده کوونکي لپاره چې له خپل تاریخه آګاه وي له خپل کلتور له خپلې ژبې او له هر سره آشنا وي یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی
بالکل
شخصی
مهم ځایونو ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي مثلا په ابتدای مکتب کې مور ولی متوسط کې هم شاید ور ولی پولیس کې هم شاید ور ولی په پانتون دورې کې هم ور ولی ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحل کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته زی او په یو مهم ځای ته زی لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او یا د سنور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک الته نو طبیعي خبره ده چې کله دی و تعلیمی مرکز لخوا ورځي نو هغه استاد هم تیاریانې نیولی سي دوی ته تشریح کړي که ته د کورنۍ له غړو سره لاړ سې نو ممکن د زیارت ته یوه دعا وکړي او لاس پورته کړي او کېدای سي شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووزي لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرضاً د خپل پوهنتون د میرویس نیکه د پوهنتون محصلین زیارت ته ورولئ نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل مې معلومات ترلاسه کړي چې د شاوخوا ادرت سره هم د زیارت څوک جوړ سوی ده بیا څوک ترمیم سوی ده د دې اهمیت په څه کې ده د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو ته شریک کړي کېدای سي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم وایسي چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو یو کس فرزن حاضر دی سي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي فکر نه کوي چې ډېر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي
ډېر مهم دی البته دا شی چې دی شیبر سزه غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا موده کېږي مخکې ما خپله کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي له خپل کلتور سره بلد یې او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري
او بل یو بل شیم ده د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي په افغانستان کې هم دا دود شته تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک را اخلي هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمن او معاصره وي یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي یعنی دا تاسو د لپاره ژورنالیزم لوستی ده نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کیدای سي چې په دغه سیو علمي سیر باندې ولاړ سي هغه مکان فضا زمان د هر څه ته فکر وکړي هغه شی به تکرار هم نه وي تنها به ارقام نه وي چې میرویس نیکه په دې کال وزیږید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچاهي وکړه کنه پخې کېدای سي چې د غوسنۍ حالت هم ترسیم سي او که څوک له روسي او بل محصل دا کار کوي هغه بیا هم نه وای شي خو په هر حال لایق سب کبیر ته دې تراسم له ژورنالیزم سره که څه هم تاسو د نشیاتو مسولیت لري لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي ورس په ورس ترې لري کېږي او کنه همدغه د نشیاتو مدیریت په خپله تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ته ما ډېر ښه معلومات ستاسو چې ډېر یو پراخ علم دي او بېلابېلې برخې لري د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم
څه ایډیټ کوئ تاسو
زما لپاره اوس همدارنګه کوم د ګرافکس ډیزاین ویډیو ایډیټینګ ویډیو راپورونه چې همدارنګه د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي همدارنګه چې کله موږ د ټولنیز رسنۍ لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي وخت په وخت محصلین آماده کوي د زموږ پروګرامونو لپاره همدارنګه کوم یو ته یو بل خبرې اعلانات هم دي
دا مختلف شیان دي د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري هم داسې نه ده
بالکل
ډیر فرق لري چې د اعلانونو لپاره باید لنډی سټډیر فارم وکړي د ویډیو لپاره باید سترګو ته فارم وکړي او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکي او کده راډیو لپاره لیکي باید غژونو ته پام وکي کنه یعنی مختلف شاندی مختلف شاندی جالب سسری ایڈیٹ کړی دی او د غوس راته وای سپ زین کم پاتې کې د دې مرکه په خیر کې سره شریک
شي برسات به کده خبر وکم چې زخپل د نور گرافکس ڈیزائن تھے ایڈیپ سارا سارا ریڈیو پر برخی کی ماں ہم تقریباً پہ کافی اندازہ سر کار کھڑی دی کندھار پہنتم پہ داخل کی دو پہنتم جاک پہ نام سر ریڈیو ستا اور یہ دیو کال لفار ما ولنٹیر کار کو پہ صفت کار کھڑی دی اور یہ میں اخبرونہ در لور للا او دا غطر سنگ زا گائنا وقت دا شیرون یو دانا دوی دی کلمی ہم کلوم البتا چې د خلکو ډېرې خوښېږي او دا وایي چې پاتې کلمې باید زیات شي خو چون د ژوند مصروفیتونه یې په منظم ډول موږ هم نه کښېناسته دي هر وخت چې موږ شوق سي او فراغت په لاس راسي فارغه وخت بیا مو دا کار کړی دی او نور د ایډیټ په برخه کې د آډیو ایډیټ زه ډېر ښه یم چې آډیو ښه ایډیټ کړم
نه یو کومه جالبه تجربه داسې سي یو شی ډېر ناشنا درته ښکاره سوی په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره تو اسې ګوره دغه رقم یو شی چا لیکلی او ډېر ناسم و او ما داسې سم کړو او بیا برعکس او بیا تاسو په ایډیټ کې تېر وتی یاست
حتماً داسې دا د ژوند برخې دي داسې ډېر برخې راځي
تاسو په یادی شي داسې کومه تجربه هم په ذهن ته در ګرځي
ولې دا شریکول چې هغه ان شاء الله سره شریک کړم شي بر صاحب داسې وخت راغلی و چې ما یو پوسٹر ڈیزائن کری ہو نو دا پوسٹر کسرا لیش ماہ دری وار سلور وارو الہام بلی دیا میں زمر مسل کاست ہم واسطے ہوئی یعنی سرا لیش ماہ دیر کوشش ہو کچھ دیجی غلطی نور اس تسی اس غلطی نی پکشی کی دقیقہ ہو آگا پورا دا ڈیزائننگ دا رسول مطابق رہا سی ہر وار چو مار واسطے آگا پر دیا غلطی ہوئی بیا ما رضا سره ډېر وخت خندله خندا پر ډېره تلل چې زه غلطي به ډېره ساده و ډېره اوسل به معلومېدل خو زما به نور ته فکر کړي دغه زما د ایډیټینګ هغه د اول سر دغه یو خاطره و البته که ووایم دغسې حالت و چې زما لپاره ډېر حیرانوونکی و زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپل غلطي زه ولې نسم پیدا کولی خو چون د وخت په تېرېدو سره کرار کرار دې ته متوجه شو چې اکثره دي چې دقیقه مکتل سي خو مسؤل کسي بیا ګوري یو ځل بیا هم باید تر نظر کې وسي بیا باید شریک سي
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان نور کوي کېدای سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تبسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی دا ایډیټ هم فکر نه کوي چې همداسې ده انسان کېدای سي یو ورځ سم ایډیټ وکړي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر بے اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډا هم نه وي انسان ماشین نه ده څنګه لایق څه هم داسې نه ده
همداسې د شیبر صاحب زه چې کله ژوند یاتمن هټه ولات پکښه راځي کله چې مې ذهن ستړی یا مې فیصله سره کوم داسې مسله په ذهن کې ګرځي دغه په اړه زه فکر کوم یعنې داسې وخت هم راغلی دی چې زه ساره تر غرمې پورې یوازې ناست وم ما په دې اړه سرچ کړې چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اډوان فقط هغه آیډیا راسي آیډیا چې ما ته نه تلل په کافي اندازه مې کارم وکړ چې خدای شي پکې شپږ سوه دي کنه
او دا 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 ژوند خو همداسې ده داسې ده ډېره مننه نصیب الله لایق سي په دې خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان
سلامت اوسئ ستاسو څخه او د ازادي راډیو د ټول ټیم څخه ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړي سلامت اوسئ
ajwani pusha chapwaega ajwani pusha chapwaega ajwani pusha chapwaega ajwani pusha chapwaega
وسیم پخپل پیکوالای دجه پنیسنه وینی چشلای منزل را دجن تان کی گرده دلای دهی جران ور تن خپل جان کرولای سوری لستر بردارلای پرسرات نکیلن دیرا سرکدالای پرسرات نکیلن دیرا سرکدالای کدالا
Let's go, 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 let